اوردونکو د مشال ریو د نن ورځې د نه ساعته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ به ستي. په وخت د ورځې 15 بجې شوي. لومبه به تاسو ته خبرونه دروړو له هغې وروسته ریپورتون لرو او همداراز نړیوالو کورونا ورځپاڼو ته کتنه هم کوو، خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی، د افغانستان په جلال آباد کې ځانمرګ برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان حکومت یو پوځي مشران د ایران او سعودي عرب ترمنځ د کړکېچ کمولو هڅه کوي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د ښځو او ماشومانو په شمول 400 کسان برمته کړي دي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبید الله شنواری په کور په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والي بیان عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته د پیښ پاړه ویل،
نن سهار شاوخوا 10:30 بجې جلال آباد ښار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو مراسم برابر کړي و، دغه مراسم د هغه د یوزوی چې شاوخوا 8 میاشتې د وسلوالو طالبانو په بند کې وو. په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دی چې د پاره چې د خوښۍ مراسم جوړ شوي و، او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري.
ولس مشر اشرف غنی د دې برید په سختو ټکو کې غندنه کړې، تر دې دمه د پیښې ذمہواری چا په غاړه نه اخیستې. ټاکل شوی چې د پاکستان حکومت او پوځي مشران به په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېچ کمول دي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس ځنو چارواکو د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف به اول د سعودي باچا سلمان سره د ملاقات لپاره ریاض ته ځي او له هغې نه پس به بیا د نهې په ورځ تهران ته ځي او هلته به د ایران له ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وزیر اعظم سره به په سفر کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. یاد دی وی چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر ال نمر د پانسی ورستا قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ او دا غینه په سریاز د تهران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړلې. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز چارواکو ویلي چې په صوبه کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. د یادې ادارې یو چارواکی فقیر محمد پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پختونخوا کې ټاکل شو ځایونو کې سړکونه، انفراستراکچر او صنعتونه ډېر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي. په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې و صنعتي مرکزونه جوړول کېږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زده کوونکي وایي صوبایي حکومت دی د کالجونو پرایوټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې له دې سره د بې وسه زده کوونکو تعلیم ته زیان رسیدلی شي. تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بورډ آف گورنر پالیسۍ لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو فیصله دوی نه مني.
اب بیو جی چې یو کیسه پرایوټ طرف ته خبره لړله فیسینا چې دي د سټوډنټ او یو دغه ته اورا سې دي ځکه چې توتا وې چې کی به تنخې من خې دي او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالې دای تنخې پی راکای دغه ته سوچو چې راوی په سټوډنټ سیمرا فیس دای.
د بنو شمالي وزیرستان د زده کوونکو استادانو د دې غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته سندې ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوې ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. احمد شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا استازي په هغه لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د عمل لپاره چوکاټ برابر کړي.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي.
د دې څلور اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته د تیر کال په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي اسلامي دولت وسلواله ډلې نن د شام د نوي قبضه کړې شوې ختیځو سیمو نه د ماشومان او خزو په شمول څلور سوه کسان برمته کړي دي. په لندن کې میاشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي دغه کسان پرون دیر الزور ښار سره نږدې سیمو باندې د بریدونو وروسته تختول شوي دي. د یادې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په برمته شوي کسانو کې د حکومت پلوه جنګیالو د کورنیو غړي هم شامل دي. نوموړي ویره څرګنده کړه چې دا کسان به ووژل شي یا به غلامان کړي شي. د ایران صدر حسن روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د ایټمي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي. نوموړي نن د ایران پارلیمان ته خپله وینا کې ویلي دغه لوزنامه یې د هیواد اقتصاد لپاره یو لوی ګام دی او زیاته کړې ده په کار دی چې هیواد یې یوازې د تیلو په آمدن باندې تکیه ونه کړي. په همدې حال کې د یورپي ټولنې شورا په یوه اعلامیه کې راغلي چې د ایران خلاف یې ټول اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. دارا د امریکا هم په رسمي ډول د ایران نه یو شمېر بندیزونه پورته کړي دي. او بل خبر دا چې د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې په یو هوټل د برید لوجه د یوکرین هم څلور تنه وژل شوې دي. په دغه برید کې د 29 کسانو د وژل کېدو خبرونه دي او ذمہواري د القاعده مغربي ډلې منلې ده. په وژل شویو کې لږ تر لږه 10 بهرنیان دي چې په کې شپږ د کینیډا، دوه د فرانس، دوه د سویټزرلند او یو د امریکا وګړي دي. دا اوتر دې د مده مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال لډي وردل اوردونکو تاسو د مشال لډي خبرونه په مشال لډي ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواري په جلال آباد خار کې د یو قومي مشر په حجرا ځانمرګي برید شوی.
هلته ځان ته چاودنه ورکړې چې پترس کې 11 تنه بېګناه وګړي شهیدان شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي.
یو کارپو وایي د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو ښه کولو په هدف دې هیوادونو ته د پاکستان د ولسي او پوځي مشرانو یو ځای سفر به ډېر اغېز ولري.
په بعض اوقات داسې وي چې کله وزیر اعظم څه خبره طی کړي خو فوج په سړی دغه خبره ګوري چلیدی هم نه شي. نو ځکه ضروري وه چې کروان دي نو ډېر ښکاري دا چې دواړه ملکونه چې دی په دې پوهېږي چې دا پاکستان کې هم کسان راغلي دا واکداران دي.
د خبر پختونخوا زده کوونکي او د دوی استادان وایي د حکومت لخوا د کالجونو پرایوټایزیشن یا غیر سرکاري کول نه مني.
مونږ د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو. چې په قلم کوو بیا خو پکار دي چې زمونږ تعلیمي ماحول د هر څه فری شي.
موږ د کالج پرایوټایزیشن نه غواړو. دا نه صرف موږ ته نقصان دی بلکې سټوډنټ ته نقصان دی.
او دا به هم واری چې په پېښور کې د هندي فلمي نړۍ نامتو ستوري راج کپور کور په نړېدو دی.
او د پتوراج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی. زه حکومت ته خواست کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي. دا زموږ د علاقې د ثقافت یو نښه ده.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لري اوسره اوسې.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن سهار 9:00 بجې په جلال آباد ښار کې د یو قومي مشر په حجرا ځانمرګي برید تر سره شو چې لامل یې 11 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یو ځان وجون کې برید له امله 20 کسانو ته مرګ جوړ لوختي. د ولایت ویان د توله خوګیانی وایي د غبرید په هغو مراسمو کې شوه چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د خپل زوی د رخصتېدو په مخه جوړ کړی وو. نورحال له جلال آباد د مشلډو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د غزان مرګي برید د جلال آباد خار درې میناهي اړوند د ولسی جرګې د وکیل عصمت الله شینواري او د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شینواري په حجره کې پرناستو ولسی وګړو رامنځته شو چې له عمله یې 11 تنه وژل شوي او 14 تنه یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوګیاڼی وایي چې د عبید الله شینواري ورور چې وسلوالو طالبانو سره اته میاشتې بندي وو او تازه له بنده خوشي کړی شوی وو د هغه د ستړي مشي مراسمو ته قومي مشران او د هغوی خپلوان ورغلي وو چې پر دغه مهال ځانمرګي برید رامنځته شو. نوموړي وویل
نن سهار شاوخه لسنیم بجې جلال آباد خار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو مراسم برابر کړی و. دغه مراسم د هغه د وزوی چې شاوخوا اته میاشتې د وسلوالو طالبانو په بند کې و. په همدې مراسمو کې یو تن ځانمرګی بریدګر ننوتلی دی او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړې چې په ترڅ کې دیارلس تنه بېګناه وګړي شهیدان شوي دي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دی د چا دپاره چې د خوښۍ مراسم جوړ شوي و. او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري.
خوګیاڼی وایي چې ټپیان او وژل شوي کسان د ملک عثمان شینواري نږدې عزیزان وو. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټپیانو کې د دریو تنو حالات د اندېښنې وړ دی.
د نننۍ حادثې نه چې د ننګرهار ولایت په درې موضوع کې واقع شوې وه، تر دې دمه اوزوي روغتون ته څوارلس تنه ټپیان راوړل شوي دي او دیارلس تنه شهیدان. په ټپیانو کې هم د دریو تنو حالت وخیم ده، متبقي نور حالت ښه دی.
د دغې ځانمرګي برید پړه تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږسته زو اسلام آباد ته اوریدونکو څنګه تاسو خبرونو کې هم اوردل چې ټاکل شوی چې د پاکستان ولسی او پوځي مشران په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه وکړي چې هدف یې د ریاض او تهران ترمنځ روان کړکیچ کمول دي. دا براسي حال کې ده چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر پانسۍ وروسته قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپل سفارت اړیکې پرې کړې. نور تفصیل ریاض موسی خیر لکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د ګل په ورځ سعودي عرب ته ځي، چرته چې به نوموړی د سعودي باچا شاه سلمان سره ویني. د سرچینې په وینا وزیر اعظم به د سعودي عرب د دورې وروستو د نهې په ورځ ایران ته هم ځي، چرته چې به د ایراني صدر حسن روحاني او نورې مشروالې سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم سره به دواړو دورو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیرانو ترڅنګ پوځي مشر جنرل راحیل شریف هم ملګري وي. پاکستاني مشروالي به د سعودي عرب او ایران مشروالې سره د دواړو ملکونو ترمنځ روان کړکیچ کمولو لپاره په مختلفو چارو خبرې کوي. کارپوهان د سعودي عرب او ایران ترمنځ جاری کړکیچ کې د پاکستان کردار ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک نه تپوسو کو نو د وینا وا چې سعودي عرب او ایران د منطقې دوه اهم ملکونه دي او پاکستان د دواړو سره ښه تعلقات دي، نو داسې حالاتو کې پاکستان د یو سره هم نشو ادرې دی. البته د سالس په هیڅ په د پاکستان کردار موثر وی دی زیاتوی.
ایران او سعودي عرب دا جګړه یو ډېر لوی مسله ده. چې پارم ټول میډل ایست پارم نو دنیا ته دی وار اون ټیریزم کې روان دی. هغه جګړه چې پار هم دې نه ډېر لوی مسلې به جوړې. پاکستان تعلقات سعودي عرب سره خوري، ایران سره قرآن نه کول وایي. پاکستان سعودي عرب ته د سکیورټي وادي هوکي خو پاره په دې کې ایران شاملونه نه انکار وکړو. اوس پاکستان دا ضرورت دسه رول پلی کی څومره کولی کی دی به وخت خای کو ما در حال ټول دنیا په دې دا دی چې دې دا ټینشن په کار دی کم کی دا ټینشن حالات خراب کی دوه ملکونو زم ملکونو زم.
د پوزي او سیاسي مشورواله په یو ځای سفر په اړه چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د یو بل کارپو او پروفیسر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی چې په عیني توګه د تا په خ نظر نکتی کیږي خو دا د وخت تقاضا وا دی وای
مملک کاری فوجي زیاته دا سعودي عرب فوجي مملک زیاد دخل کول غواړي نو فوري مشاورت د پاره او فوري هغه د پاره د ازي راي ضروري ده. او بعضو کا داسې نه چې کله وزیر اعظم څه خبره ته کی او کو فوج په سروي خبره غوړي چې لري هم نشي نو ځکه ضروري و چې اوس کروان دي نه ښکاری دا چې دواړو ملکونو چې په دې په پویږي چې دا پاکستان چې کم کسان راغلي دا واکداران دي دا د سخته شي خبرې نه دي.
د رستو کې د سعودي عرب خارجه وزیر او د هغه رستو د دفاع وزیر هم د پاکستان سفر کړو او دلته د پاکستان سیاسي او پوځي مشورواله سره په سعودي ایران کې کې چودہ طرح گرے ضد د سلور دیش اسلامی ملکونو د پوزی اتحاد پاړه تفصیلی خبرې کړې وی. دا د هم یادوی چې ایران، عراق او شام د دغه اتحاد برخه نه ده. هر څوک پاکستان په دغه اتحاد کې د ګډون اعلان کړي خوای تر دې د ما دانه د واضحه چې د پاکستان با په دې کې سکردار وی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیسته یو ریډونکو د بنو شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو د خبر پختونخوا حکومت لخوا د کالجونو شخصي کولو پالیسي زده لاجون کړي. د یادو سیمو د کالجونو استادان وایي چې صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو هڅې کوي چې د دوی په خبره لدی عمل به بے وسا او غریب زده کوونکي لزده کړو بے برخې پاتې شي. دوی وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي. نور تفصیل لبنونه د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
ضلع بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړي. لاریون کې د محصلینو نه پرته د ضلع بنو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې یې غندنه وکړه.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میر د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي نہ صرف مشتا نقصان دہ بلکہ اسٹوڈنٹ تا نقصان دہ بلکہ دے تعلیم مکمل تبوہی دو نو دغ نامیر حکومت تا درخواست کی جدا فیصلہ دا واپس واخلی
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکی ما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبول نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی.
دا ضلع بنو ڈگری ون کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې دا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبائی حکومت دا کالجونو شخصی کولو کوما حسہ کوي دوی ته په هیڅ صورت قبول نه ده.
مش په یو سورات بیو جی په یو سورات خانه باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای درې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې دراوي او یا پرایویټ ساته باندې وای دراوي دغه د وجه نه د ملازمینې سیول سټېټس ختم شي. سو دا غا حکومت لګیا دا مش سایډ ته دا شایرو ولی او دعا ما دادو چې دا به بیو جی چې شي کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړلا فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سړي ځکه چې توتا وې چې کی به تنخه من خېری او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پیرا کوي او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخه پیرا کوي.
دا پروفیسرانو اتحادیه مشر پروفیسر هاشم خان وای کچرتا دولتی تعلیمی ادارے شخصی کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو به غیظ وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي له وجې د زده کړو نه لره پاتې شي.
د میج علاقې خلک ډیر زیات غریبون دي او پسمند دي. تعلیمي رجحان یې اسا کم دا چې دغه تکله د پیسې میرا فیسینه زیات کو په دې په دغه باندې ډیر زیات بور اثر پرېوزي. میج د کول دی نه 1200 1300 روپې او خولي خو 9% وړ کی 1300 روپې ان شي پکوي دا ینیم لاک دوا لاک ریپی پس شکل پر کای دغه د وجنا په دغه خلک باندې وې تعلیمی دروازه بند شي او د ان پړه پوت شي.
په دې موکا پروفیسورانو وویل خیبر پختونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تر اوسه چې سمره پریکړې یا تجربه کړې هغه دا کل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واردل چې د بنو شمالي وزیرستان استادانو د کالجونو د نچکاری یا شخصي کولو پر ضد لاریون کړي. همدارنګه د مومندو جنسي استادانو هم پر حکومت تنقیدونه کړي او ویل دي چې حکومت د سانتیاو پر ضد د دوی ژوند نور مشکلاتو سره مخ کول غواړي. تفصیل د شنواز سترګزی په دې رپورت کې ورو
د خبر پختونخوا د حکومت دغه اعلان چې وای ټول سرکاري کالجونه به خود مختار کول شي ور باندې زده کوونکو او استادانو ټکونه کړی دي. دغه زده کوونکو وای چې یوې خوا ته تر هغري ز پولیسي مکه ماشومان سکول ته په دې لاله چې راغخته شي چې ورته اوړه غوړي او بسکټ ورکړي ولې بل خو د خود مختاري سره به کالجونه د دغه زده کوونکو نه لکه د نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه غواړي. دوی وای باید داسې فیصله ونه شي. زیشان خان د شوقدر په سرکاري ډیګري کالج کې زده کړی کوي او وای
مونږ چې کوم دشت ګردو سره مخه دا غي په باوجود دوی د پکار دي چې یاره دوه ستون سره مونږ مخه ډیر کړی اسی مشران هم وي مونږ د دې دشت ګردې مقابله په قلم کوو نه چې په قلم کوو نو بیا خو پکار دي چې یاره زمونږه تعلیمي ماحول د ارس فو پری شي او مطلب د پیسو لري کم کړی شي.
د پیښور په هنتون د کون کې وقاص خان وویل چې کچری د خوځ د کړ لپاره د نوې قانونونو جوړولو خود مختاری کالجونو ته ور کړی شي نو خدا خو که د مالی پنګو زیاتولو اختیار ورکي نو دا به تر هغه ریزه پولیس د کون برداشت نکړي.
کفر څنګه د دغه وسایلو بوج دی په طالبانو باندې راولي نو د دې سره به زمونږ د خیبر پښتونخوا یا پښتانه چې کوم دي هغه طالبان هغه ځوانان باندې تعلیم نه محرومه کیږي. لہذا دغه فیصله چې دنه په دې حق لبانې دا ډېره زیاته خطرناکه ده، ځکه چې آلریډي موږ وینو چې زمونږ دلته چایلډ لیبر څومره زیات دی. هغه د دې د وجې دی چې فری تعلیم نشته.
د محمود جنسی د غلنۍ هایر سیکنډري سکول د یولسم جماعت زده کوونکی وسیم خان وای چې هغوی دا شته فیسونه ډېر په مشکل سره پیدا کوي.
اوس هم داسې ملګري زمونږ شته چې هغه د داخلو د ایډمیشن د وجې سکولونه پرې غوښتل. بعضې کېدی شي چې هغه مزدوري وکړي او هغه مزدوري روپۍ مزدوري چې کمې پیسې وګټي په هغې باندې به ایډمیشن وکړي او هغه هغې لپاره څو ورځې دېړي وکړي. هغه ډېر خل غریبانان دي دلته.
سید احمد جان صفید د محمود ایجنسی اوسیدونکی دی او د بچو د تعلیم لپاره په پېښور کې میشت دی. بلخوا حکومتی غړي وای چې ګنې د خود مختاری سره به د استادانو نوکریان هم هغه شان وي لکه څنګه چې اوس دي او د ماشومانو نه به فیسونه هم نه راغونډوي. خو د صوبې د یو سل او یو نوي کالجونو د استادانو د اتحادیې پکتا د مشرانو وینا ده چې باید حکومت ته د داسې قسمه فیصلو نه وړاندې د دغه اتحادیې د مشرانو د سیمې د غریب اولس او د تعلیمي کارپوهانو سره کینی او ورنه دي پوښتنه وکړي چې د خود مختاری فیصله به د صوبې د اولس په ګټه وي او یا په تاوان. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو په کوټه کې د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي مشرانو پریکړه کړې چې خپل ګوند بیرته په جمعیت العلماء اسلام فیکي زم کړی. خو د نظریاتي ډلې ځنو مشرانو د ګوند د پریکړه رد کړی او زیاتوي جمعیت العلماء اسلام نظریاتي به همداسې دوام ولري. تفصیل لسمی د مشال ډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتي مرکزی شورا د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې نظریاتي ډله په جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کې زم کړی. جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډله چې د کال 2008 په ټول ټاکنو کې یې د جمعیت فیډلې پر ضد آزاد کاندیدان ودرول، په 2009 ایسوي کال کې یې سم له دې ډلې د بېلېدو اعلان وکړ چې اوس یې مرکزی شورا بیرته په فیډله کې د زم کېدو پریکړه کړې. د یادې ډلې له مشر مولانا عصمت الله څخه د دوی د پریکړو او د ځینو غړیو د اختلاف په حق له پښتل
له ډیره وخته دا خبرې خو کېدې، خو بل اخر د اتحاد فارمولې لپاره یو کمیټي جوړه شوه دوه طرفه. بل اخر کمیټي متفقه فارمولا پیش کړه. نو هغه فارمولا موږ د خپلې شورا مرکزی شورا اجلاس را غوښتل په هغه کې پیش کړه. فارمولا په شورا کې په اکثریت رایې سره منظور شو او یو گروپ چې اتحاد یې نه غوښت خامخا یې نه غوښت هغه بغاوت وکړي. دا فیصله یې تکړه.
عبدالستار چشتی چې یو وخت د یادې ډلې ویاند و والي د دوی اکثره ملګرو د دغه کمیټې دا پریکړه رد کړې او زیاتوي جمعیت علماء اسلام نظریاتي به همداسې قائم وي او په فی ډله کې به ګډه نسی.
انشاءالله تعالی موږ خدا چې بالکل دا نه ارادې لرو چې بیا ورته جمعیت علماء اسلام پیل لزوی او په هغه کې شمولیت کوو. د چا که خواهش وي هغه خواهشونه موږ د غوره دولای نه سو او موږ خپله دغه د جمعیت علماء اسلام نظریاتي جدوجهد او پر دغه تاریخ به انشاءالله جاری وساري.
جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډله چې شاوخوا اوه کاله مخکې یې له فضل الرحمن ډلې څخه لارې بیل کړې، د دوی او د هغوی ترمنځ په لویو اختلافونو کې یو هم د افغانستان د طالبانو ملاتړ و چې نظریاتي ډلې یې ډېر په برملام لاتړ کاوه، خو فی ډله بیا د دوی غوندې نه و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د خبر پښتونخوا دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر کوهستانیانو د یوې جرګې له لارې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د یادو سیمو ځنګلونه په اړه د حکومت موجوده کومه پالیسي د هغې واپس واخلي. دوی وایي چې دغو سیمو اوسیدونکو جایداد او د روزګار وسیله همدغه ځنګلونه دي او حکومت د نوې پالیسۍ لاندې دغه ترې اخیستل غواړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سوات سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لوی جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی. جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي.
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسي جوړ کړی او هغه پالیسي لاندې هغه د ملکن ډیویژن کې چې کمزې کې ځنګلات دي د خلکو ازمکی 70% ازمکی خپل تحویل کې اخیسته او دغه چې کم دی 30% چې کم دغه د خلکو آبا او اجداد د پخوانو وهنه نن وخت پورې کروندې کېږي او هغه خپل ازمکی ورته پرېښې دي.
د انډس کوهستان سره تعلق لرونکي د جرګې مشر ملک سعید احمد خان وویل کچري حکومت دغه فیصله واپس نه کړه نو دوی به د حکومت عملداري په دغه سیمو کې چیلنج کړي.
موږ جایداد نه ورکو مګر یو جرګه زموږ پاتې دی هغه به کوو او بیا ټول جواب به ورکو. حکومت ته دا ورکو چې زموږ رزق دا ځنګل دی زموږ جایداد نور نشته دغه ځنګل زموږ جایداد دی دا خرڅوو او جامې کوو او روټۍ الله دا سبب جوړ کړ ځنګلات حکومت واخلي موږ به څه کوو دې کې پراجی کو لګی موږ به چرته لاړ.
د کالام سره تعلق لرونکي د قومي کونسل کالام مشر ملک زرین وایي چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پرې هم لګوي چې دغه بعد دوی چرې هم ونه مني.
مونږ شپږ میاشتې په واوره کې اوسو زمونږ الوګانو یو فصل دی مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کېږي مونږ لہذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت ته دا بالکل نه منو. ونې زمونږ خپل دي 40% مونږ ګورمنټ له ورکو هغه د دې لپاره ورکو چې هغوی لږ نگرانی ته پاټک ماټکې جوړې ځنګل چې کوم اور اخلي هغه اور مونږ په خپله وژنو. حکومت مونږ سره سلور نو خېګړه سلور نو مړسته نه دی کړی اوس پورې نه دی کړی مونږ پخپله کوو.
په دغه موقع جرګه کې په ګډه د حکومت څخه غوښتنې د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې شوې چې په کې د جرګې کوربه او ویان وویل
بل 2013 چې کوم پالیسي دغه قوم ته منظور نه ده کوم هغه هر هغه پالیسي چې په هغه قوم اعتماد کې نه اخیسته شوی قوم سره مشوره نه کړي قوم یې په اعتماد کې نه اخیسته دغه هیڅ قسم له پالیسي د درې واڼو کوستان ته دیر کوستان سواد کوستان انډس کوستان
جرګه په ګډه پریکړه وکړه چې لنډو ورځو کې به په چکدره در کې لوی جرګه رابلل شي او کچري حکومت دغه غوښتنې ونه منلې نو د درېو ضلعو په لکونو کوستانیان به د حکومت په ضد سخت احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د پنجاب صوبې اوکاړه ضلع په حجره شاه مقیم سیمه کې د یو جماعت امام په سیمه کې د ویرې ترهې خورولو تشدد ته د لار هوارولو په تور نیول شوی او پر ضد یې د پاکستان د قانون د پا 340 د ترګري د مخنیوي اکټ د دفاع 9 تر لاندې مقدمه درج شوې ده. د سیمې د پولیسو په وینا چې د جماعت امام په خپل تقریر کې د خلکو نه پوښتنه وکړه چې څوک د پیغمبر اسلام سره مینه نه لري نو لاس دې اوچت کړي. نو د نهم جماعت یو زده کوونکی انور په ناپوهۍ کې لاس پورته کړو وروسته یې دغه لاس له ځانه پرې کړو. تفصیل د مدولا په دې رپورټ کې اورو.
د اوکاړه ضلع د حجرا شاه مقیم تاڼې ایس ایچ او نوشیر احمد کاټیا مشال ریډیو ته وویل چې یو څو ورځې وړاندې د سیمې د یو جماعت امام شبیر احمد د میلاد محفل دوران په خپل تقریر کې د ناستو کسانو نه پوښتنه وکړه چې د چا په زړه کې د پیغمبر علیه السلام لپاره مینه نه وي او هغه مونځ نه کوي نو لاس دې اوچت کړي. دغه دوران د 15 کالو یو هلک د امام په خبره پوه نه شو او لاس یې اوچت کړو. نو مولوی ورته وویل چې تا خو د پیغمبر علیه السلام خلاف لاس اوچت کړو. نوشیر احمد کاټیا زیاته کړه چې د نهم جماعت د طالب علم انور په خپل خوخه دا ګام پورته کړو او چا دې لپاره مجبور کړي نه وو.
د غالک په خپل خوخه خپل لاس پرې کړی او د دوی نادا چې کم لاس د پیغمبر په مخالفت کې اوچت شو نو هغه ز په خپل وجود نشم پرې خو دی.
ته ایس ایچ او په وینا چې د دې پیخي ورستو په سیمه کې ویره طرح خوره شوې ده او د دې صورتحال ذمہوار د جماعت امام دی ځکه کنو مولي دا قسمه پښتنه نه وې کړي نو داسې پیخه به نه رامخې ته کېده. د دې پیخي ورستو د جماعت جماعت امام گرفتار کړی شو او چالان مو عدالت ته وړاندې کړی دی. اسلام د دا قسمه تقریرونو او د هغې په نتیجه کې د پورته کیدونکو ګامونو په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د مفتی فضل منان عابد په وړاندې کېښوده نو د نوموړي وینا وه مفتی فضل منان په وینا چې اسلام د امن او سلامتی دین دی او یو تن ته په خپل ځان هم د جبر کولو اجازت نشته او دغه وجه ده چې اسلام کې خودکشي حرام ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کو مچھل ریڈیو تک وغیرہ پنجنی میں بجی شیوی نو لمن اور شاد خبر لنڈی جاؤ.
افغان چارواکی وای نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبید الله شنواری په کور په ځان مرګ برید کې لک تر لګه دیار لس کسان وجل شوی او سوار لس نور زخمیان شوی. افغان ولسمشر په سختو ټکو کې د دې برید غندنه کړې. تر دې دمه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف با په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکیچ کمول دی. یاد دی چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر ال نمر د پانسې وروسته د سعودي عرب او ایران تعلقات ډیر خراب شوی دی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلی چې په صوبا کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. په دې ورسته یو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې به دغه راهداري منصوبې لاندې و صنعتي مرکزونه جوړول کېږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زدهکوونکي وایي صوبایي حکومت د دې د کالجونو پرایوټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسه زدهکوونکو تعلیم ته زیان رسیدلی شي. حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف سلور اړخیزه غونډه جوړه شي. اولنۍ سلور اړخیزه غونډه د تیر ګل په ورځ اسلام آباد کې شوې وه. د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي اسلامي دولت وسلوال ډلې نن د شام د نوي قبضه کړې شوې او ختیځو سیمو نه د ماشومان او ښځو په شمول سلور سو کسان برمته کړي. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په برمته شویو کسانو کې د حکومت پلو جنگیالو د کورنۍ غړي هم شامل دي. او د ایران صدر حسن روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د اټومي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي.
خبرونه مول له مشال لیډي اوردل. اوردونکو وزو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو رسمانو په خپلو ادارو کې سره غستی. احمد الله ته وښي
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه غونډه کې په مغربي سړک په ترجیحي بنیادونو کار کولو پریکړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یقینا چې د ټول ملک په ګټه ده او هیواد دښمنه قوتونه کله هم دغه منصوبه کامیابېدو ته پریښودل نه غواړي او دې لړ کې د خنډانو د راولاړولو هڅې کوي د کم د مخنیوي لپاره چې د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ مکمل هم آهنګۍ او اتفاق ته ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې د منصوبې د تکمیل او ټولو صوبو ته پکې د یو شان اسانتیاو ترلاسه کېدو په صورت کې په معاشي توګه ټولې صوبې مضبوطې دي شي. ورسره د غربت کچه کې کمی راتللې او د روزګار موقع سیوا کې دي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کې د راهداري د منصوبې مغربي روټ په ترجیحي بنیادونو د کار د پیل کولو کومه پریکړه شوې هغه د ستایلو وړ ده ځکه چې د سره د مرکز له لورې د خیبر پښتونخوا د تحفظاتو د لری کولو واضح پیغام ورکړل شوی. خو په کار ده چې دغه پریکړه ته عملی شکل هم ورکړی شي ترڅو پرته له کومو خنډانو څخه د راهداري منصوبه په غوره طریقې سره مکمله او هیواد د ترقی او خوشحالۍ لارې ته سم شي. دنیا ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ټولګوندیز غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کړي دي او له دې وروسته ټولو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکمل حمایت کړې ده او دا د خوشحالۍ وړ خبره ده چې د منصوبه په حق له ټولو بد بدګومانیانی او اختلافات سیاستدانو په ګډه سره لری کړل. ورسپانه لیکي چې د ذکر دا چې غربي سړک ته شرقي سړک په نسبت لنډ دی او دا به د شاته پاتې سیمو نه تیریږي او د دې سړک د سرته رسولو نیټه هم ورکړی شوې ده. نو په دې موضوع د نور غیر ضروري بحث نه ډډه وکړی شي او وزیر اعظم چې کومه وعده وکړه په هغې د عمل درآمد وکړي، ځکه چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او ګلګت بلتستان ترقی او خوشحالي د پاکستان ترقی او خوشحالي ده. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک د وړاندې نه د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی او پر ضد یې یو شمیر ښارونو کې اولس په احتجاج هم دی. دینه سربیره تیره ورځ منګلا، چشمه پاور پلانټ او مظفرګڑھ سره نږدې د 220 کیلو واټ ترانسمیشن لاین د لړې له وجې ټریپ شو چې له وجې د شپږو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بنده وه او د بجلی بندېدو له وجې د پنجاب په شمول د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمې ډېرې متاثره شوې. ورسپانه لیکي چې د بجلی بندېدو له وجې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېږي او دې لړکې د اوبو او بجلی وزارت چارواکو لخوا بیانونه خو مخې ته راشي، خو قام د دې عذاب نه خلاصولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼې په پاکستان کې په راتلونکي لسیزه کې د بې ثباته حالاتو د پاتې کېدو په اړه د امریکې ولسمشر د څرګندونو او بیا په پاکستان کې د مختلفو ډلو په موضوع مقاله خپره کړې ده. ملک رویټرز خبری ایجنسی د افغانستان د سولې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د هڅو او د امن په خبرو کې د طالبانو د شاملېدو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دواړو لیکنو غټې برخې له نیسه اجمل اورو.
ڈان رسپانه لیکي چې آیا پاکستانیانو ته د دې خبرې ضرورت شته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ورته پراتلونکي یو بل لسیزه یا د دې نه په نور زیاته موده کې د هیواد د بې ثباتۍ او ترهګرۍ په اړه وایي؟ د مقاله لیکونکي په فکر داسې نه ده. لیکوال یو بل پوښتنه کولو سره لیکي چې د بل کوم بهرني ملک ته راویښولو بغیر آیا پاکستانیانو پر هغو مسئلو غور کړی دی چې ورته تر ټولو زیاتې ورپېښې دي؟ ڈان لیکي په پاکستان کې پراتلونکي یو بل لسیزه کې هم د تشدد او بې ثباتۍ په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اندازې د هغه د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو وروسته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د ولسمشر اوباما خبرې د ځمکني حقایقو پر بنیاد نه دي. مقاله لیکي کله چې په نړیواله توګه پام د نړۍ نورو بحرانونو طرف ته شو، نو پاکستانیانو په هیواد دننه د ځینو مسئلو د منلو نه انکار وکړ. په پاکستان کې ځینو ډلو ته د ټولنې د بیا پیوستلو په نامه په ازاده توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه او د ځینو لپاره خو دا دریځ مخبل نه کړل شو. مقاله لیکي دغسې بیا ځینې ډلې بالکل د پامه وغورځولې شوې، یعنی په بله ژبه کې د کار پر مخ وړلو لپاره ورته اجازه ورکړل شوه. مقاله بیا د هند په پټانکوټ کې د برید په اړه لیکي. د پاکستان میډیا د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې د پټانکوټ د هندي ځواکونو په اډې هغو وسلوالو برید کړی وو چې د پاکستان لخوا ورغلي وو او د دغو وسلوالو له جیش محمد ډلې سره د تړاو په اړه پلټنې روانې دي. مقاله لیکي جیش محمد ډله د تیرې ډېرې مودې راهیسې په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ او په پاکستان کې په فرقایز تشدد کې لاس لري. دغسې بیا مقاله د ضرب عذب عملیاتو په اړه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پیلولو، په دې عملیاتو کې د سلګونه سرتیرو د وژل کېدو وروسته د ځینو خلکو لخوا په هغو مختلفو ادارو په خاصه توګه په جنوبي پنجاب کې د کارروایانو غوښتنې وشوې، چېرته چې زده کوونکو ته د جهاد تعلیم ورکول کېږي. په پاکستان کې د بد امنۍ د لیمنځه وړلو په اړه مقاله په خیره کې لیکي چې باید دا جګړه د مختلفو مفکورو د مخنیوي، د میډیا او جماعتونو د کارولو نه واخلي تر هغې خبرې یقیني کولو پورې وشي چې د پاکستان د ځوان کول راتلونکي به تور نه وي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د 45 کلنې جګړې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه چې یاد استازي به د ګل په ورځ یو واری بیا په کابل کې وویني. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د سیارت پر ویلي دي پرته له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي د جګړو موسم نه وړاندې باید دامن خبري وشي، طالبان به په دې خبرو کې د شاملېدو په اړه لا پریکړه کوي. نوموړي ویلي دي چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پر دې سلا شوي دي چې یوه ډله به هم له خبرو بهر ونه ساتي او نه به هم د شاملېدو لپاره د خبرو وړاندې کوم شرایط وي. اجانس لیکي د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو هغه هیله من وو چې د امن په پروسه کې به طالبان شامل شي، خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړه چې که په دې اړه زر کومې نتیجې مخې ته رانغلي نو د ولس ملاتړ ختمېدی هم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د هغه هیواد د حکومت لخوا له پاکستان سره د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې د مرستو یو پروګرام ته کتنه شوې. لیکنه وایي سربیره پر دې چې پاکستان د مخدره توکو یو شمیر کاروبایانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي، برتانیا ورسره لا هم خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچاورو.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د دغه هیواد حکومت د پاکستان لاغې سره د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د کاروباریانو یې د نیولو لپاره میلیونونه پاونډ مرسته کړې. د لیکنې تر مخه پاکستان تر دې دمه د مخدره توکو یو شمېر قاچاقبران نیولي او له هغو څخه یې لږ تر لږه 50 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې دي. خو دې خبرې بیا د برتانیا حکومت هغه هڅې چې په نورو هیوادونو کې د اعدام د سزاګانو پر ضد یې کوي تر پوښتنو لاندې راوستې دي. لیکنه کاږي پاکستان ته د برتانیا 15.6 میلیونه پاونډ مرستې د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې له لارې ورکړل شوې دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو غوښتي چې خپلې مرستې د بشري حقونو له موضوعاتو سره مشروطې نه کړي. د مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې د 2014 کال رپورټ وایي د پاکستان حکومت ورسره منلې وای چې د غیر مستقیم روزنیز پروګرامونو او د جنایي جرمونو پر ضد د عدالتي کاروایانو د موثر کولو له لارې به هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې یو کس ته چې له 1 کیلو څخه زیات مخدره مواد ورسره ونیول شي د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د مخدره توکیو د قاچاق د مخنیوي لپاره له پاکستان سره د برتانیا مرستې هغه وخت پیل شوې کله چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز لګولی و. په لیکنه کې د برتانیا د خارجه وزارت د ویاندې په حواله ویل شوي چې د برتانیا او پاکستان حکومتونه پر دې سلا دي چې د نشئی توکیو د کاروبار پر ضد ګډې هلې ځلې وکړي. خو لیکنه وایي سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګول شوی بندیز لری کړل، پاکستان سره د برتانیا مرستو دوام موندلې. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې برتانیا له ایران سره د ورته مرستو لړۍ له دې امله چې هغلته مجرمان په دار ځړول کیږي قطع کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
یو اسټوډیو ورځپاڼې کې چې د امریکا پخوانی جنرال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د نورو هوایي بریدونو په ترسره کولو ټینګار کړی. امریکا په 2014 کال په هغه هیواد کې تر 1100 پورې هوایي بریدونه کړي وو، خو تیر کال 2015 کې دا شمېره 400 وه. تفصیل لګولای زرو.
د امریکا پخوانی فوزی جنرال ډیوډ پیټریاس وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د هوایي بریدونو د غځولو نوې پالیسي جوړ کړي چې طالبانو سره سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو مخنیوي وشي. په واشنگتن پوسټ کې نوموړي په یو لیکنه کې ویلي چې د شام او عراقي ملګرو هیوادونو په شان د افغانستان حکومت سره هم په هوایي بریدونو کې مرستې وکړل شي. ښاغلی پیټریاس وایي چې په افغانستان کې د زیاتو امریکایي ځواکونو موجودگی ضرورت نشته، خو د هغو ډلو پر ضد کاروایی وشي چې اړتیا ورته ده. پیټریاس چې د امریکا خفیه ادارې CIA پخوانی مشر هم وو، د بروکینز ادارې فوزي چارو کارپو مایکل او هالون سره په ګډه لیکنه کړې او ویلي دي چې له دوی سره هغه ټول اوزار شته چې په دې لوبه کې خپل ځان نور قوي کړي. یو ایس ټوډی ورځپاڼه د ښاغلي پیټریاس د لیکنې په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې د نوموړي لیکنې نه ښکاري چې په افغانستان کې امریکا او ائتلافي هیوادونو تیر کال 400 هوایي بریدونه کړي ول. دا شمېره د 2014 کال نه ډېره کمه وه. په هغه کال کې تر 1100 پورې هوایي بریدونه ترسره شوي ول. ورځپاڼې لیکي چې پیټریاس په 2011 کال کې ریټایر شوی وو او په 2010 او 2011 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر وو. نوموړي د 2008 نه تر 2008 کال پورې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مشري کړې وه. ورځپاڼې لیکي د اوباما ادارې موجوده پالیسي تر مخه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته دا اختیار ترلاسه دی چې د القاعده شبکې پټنځایونه په نښه کړي. د دې سربیره په نورو ځایونو کې د طالبانو او یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بمباری په اړه ورته محدود اختیار ترلاسه دی. ورځپاڼې لیکي چې د اوباما ادارې پالیسي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راڅرګندېدو نه وړاندې وه، ځکه چې امریکایي ځواکونو دغه وسلواله ډله په هنګامي فعاله طاق کې اچولې ده. د چارواکو په خبره په افغانستان کې د یادې ډلې د زرو نه تر درې زرو پورې ورپکې موجود دي. په دې کې زیاتره له پاکستان پولیس سره نږدې په ننګرهار ولایت کې شتون لري. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل په تیر دسمبر میاشت کې خبریالانو ته ویلي وو چې هغه ورپکې په نښه کوي چې امریکایي ځواکونو لپاره ګواښ دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي هغه ډلې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرېږي باید مخکې له مخکې شرطونه وړاندې نکړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان د شنبې په ماښام مشالېډو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي. د دغه څلورخیزي غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر زر پیل کېدو ټینګار وکړ. د موضوع تفصیل د صادق رښتینی په دې رپورت کې اورو.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلورخیزي غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږي د څلورخیز ګروپ دوهمه ناسته ساتونکي دوشنبه په ورځ یعنی د سوان میلادي کال د جنوري په اتلسمه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربهتوب کابل کې دایره شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیال عزاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر ملا محمود عمر د مرګ تر خبرېدو وروسته دغه ډله پر دوو برخو وبېشل سول چې د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور او د بلې ډلې مشر ملا محمد رسول کبی. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کیږي ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال ریډیو ته غوږ استئ. زو افغانستان ته د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې جګړه درېمې ورځې ته وګدا شوې ده. د دې جګړې پر مهال د رمسته شوي مرګ جوبلې دقیقه شمیره نشته خو ولکېږي دواړو غاړو ته درنه مرګ جوب لوختي. د هلمند امنیا قومندان وایي ګریشک ته تازه دمې سرتي رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د نهر سراج ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. په نهر سراج کې د روانې جګړې اصلي عوامل څه دي؟ ولایتي شورا وای د جنگ په لومړیو کرخو کې د ورتیا پرځې په واسطه مقرر شوی کومندانان نشي کولای وضعیت ته تغیر ورکړي. په اړه نور تفصیل زموږ همکارا کوي.
د هلمند ولایت د مقام څخه خبرې لسوي خبر پانه کې راغلي دي چې د دې ولایت په نارسراج ولسوالۍ کې د وسلوالو د پنځ شنبه د ورځې په تاجمه بریدونو کې د حکومت وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وشته. د تیرو دوو ورځو راهیسې د ګریش ولسوالۍ د ادم خان او زمبلو په سیمو کې د افغان ځواکونو د امنیتي کمربند پر یو شمېر پوستو وسلوالو بریدونه دوام لري چې د ولایت د مقام د خبر پاڼې له مخې د پنځوس په شاوخوا کې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله وشته. د هلمند والی وایند عمر ځواک وای په دې جنگ کې و ډیر شو سوال وجل سوی او څوار لسنور ټپین دي
تقریبا موږ په سوال مخریش ته هغه سره باندې
روانه جګړه کې چې اوس هم دوام لري د افغان ځواکونو لور ته مرګ ژوبلا غوښته ده چې دقیق شمېر یې په ګوته نه کړ. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه هم د نارس راج ولسوالۍ د ادم خان په سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې نه پولیس وژل سوي ول او دوه نور ټپیان ول. د هلمند والی وایند وایي اوس یې سیمې ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او د وسلوالو د جنګ زور ختلی دی. په عین حال کې د ملي اردو 215 میوند کل اردو څخه خبر رسېدلې شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې د وسلوالو د برید پر مهال د ناټو د غوڅ ماموریت ځواکونو د هوا د لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی چې له امله یې 15 وسلوال وژل سوي او د غوڅو ارادي موټر هم د منځه تللی دي. ویل کېږي د نارسراج په ادم خان کې د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل شوي دي چې د لیرو سیمو څخه ګرشک ولسوالۍ د نامنی لپاره راغلي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د سند صوبې ترپارکر سیمه کې د خوراکي توکو د کمښت له کبله لږ تر لږه 450 ماشومان مړه شوي دي، خو د ضلع سول هسپتال مشر ډاکټر په خبره په هغه سیمه کې یوازې 40 ماشومان مړه شوي. بلخوا د روغتون د ماشومانو ډاکټر وایي باید دغه هسپتال یوه طبي تحقیقي اداره جوړه شي چې داسې د ماشومانو د مړه کېدو سببونه وڅېړي. د مشال ډیو خبریال محمد عمران د ترپارکر هغو سیمو ته ورغلی چېرته چې د ماشومانو د مړ کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. تفصیل دغه رپورت کې اورو.
د سند صوبې لرې پرته سیمه ترپارکر ضلع شپږ تحصیلونه او شاوخوا 400,000 آبادی لري. د ضلع لوی روغندون په مټي تحصیل کې دی. په دغه هسپتال کې کوي وړخته د ډاکټرانو کمی دی، نو بلخوا پکې د ماشومانو د سم علاج لپاره هم اسانتیاګانې د ضرورت نه کمی دي. ولې ډاکټران وایي چې د ماشومانو د مړینې لوی وجه د ځایي اوسېدونکو د تعلیم نشتوالی، د وخت نه وړاندې ودونه او د بچو زیات پیدا کول دي. په مټي هسپتال کې د یو ناروغ ماشوم پلار بلچی رانا وویل چې د ماشومانو غم هیڅوک نه کوي. وزیران راشي میډیا سره خبرې وکړي او بیا تر لاړ شي. د ماشومانو د مړینې ذمہ وار اعلی وزیر دی.
اصل دې تین مرسې نه یې تارا
اصل کې دلته علاج سم نشته. زه دا وایم چې که اوس هم د ماشومانو د سم علاج لپاره څه ګام پورته نشو، نو زه به د صوبې په اعلی وزیر په عدالت کې درخواست جمع کوم. د مشرف او فوزي حکومت کې کله هم داسې د ماشومانو مړینه موږ نه ولیدلې. زه په خپل په هسپتال کې کار کوونکی یم. یو ماشوم هم په دغه موده کې نو مړ شوی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت روغتون کې د ماشومانو ماهر ډاکټر سکندر اویل چې اول د ماشومانو د مړ کېدو وجه معلومول ضروری دي. باید دا روغتون یوه طبي اداره وګرځولی شي او دلته تحقیق هم وشي.
سب سے زیادہ جو ایج گروپ افیکٹڈ ہو رہا ہے جو پیدائش سے لے کر 28 دن تک کے ہیں.
تر ټولو زیاد چې کوم ماشومان غیزمن کیږي هغه د پیدائش نه تر 28 ورځو د عمر ماشومان دي. دویم هغه کوم چې د وخت نه وړاندې پیدا کیږي او د دې ماشومانو شمیره زیاته ده. زموږ سره تشخیص اسانتیاګانې کمی دي. کومه د دې ستونزې په نظر کې وساتو نو ضرورت ته دې خبرې دی چې دا هسپتال یو تحقیقي طبي اداره جوړ شي چې داسې د مسلو حل روزي، ځکه چې دا هر څه به د پلټن وروسته په ډاګه شي. د میرپور خاص ضلع چارواکي اډیشنل کمشنر نثار میمن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار ډاکټران دلته د راتګ نه ډډه کوي. ولې حکومت به اوس داسې پالیسي جوړوي چې ډاکټران به ارو مرو د تھر مټي سیول هسپتال ته راځي. یوازې 40 ماشومان مړه دي، نور چې کم مړه دي نو د هغې په اړه موږ سره هیڅ معلومات نشته. د تعلیم کم دی او زیاتره ماشومان د دایانو په لاس کې پیدا کیږي. خلک ډاکټرانو له نزي هم د دغې له کبله ماشومان دي. دلته چې څه په کار دي هغه ټولې اسانتیاګانې شته، ولې د ډاکټرانو کمی هم دی. د مټي هسپتال مشر ډاکټر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هغه په هسپتال کې د ټولو اسانتیاګانو نه مطمئن دی، ولې د سو ماهر ډاکټرانو کمی هم دی.
هسپتال میں جو فیسلٹیز ہیں سندھ کی کسی بھی ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نہیں.
ہمارے پاس چار اسانتیاګانې دي هغه د سندھ په یو ضلعي هسپتال کې نشته. د ماشومانو سلور ماهر ډاکټرانو
ډاکټران دي کوم چې یو یا دوه هر وخت موجود وي. درې د زنانو ماهر ډاکټران، 15 زنانه میډیکل افسران او په مجموعي توګه 150 ډاکټران په دې اسپیټال کې کار کوي. که څه هم د دې اسپیټال چارواکي داوه کوي چې دلته اسانتیاګانې پوره دي، ولې ځینو ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو لپاره څه خاص انتظام نشته او چې څه دي هم نو هغه خیراتي ادارو ورکړي او په حکومتي کچه لا تر دې دمه څه ګامونه نه دي پورته کړی شوي. ولې حکومتي چارواکي وایي چې اوس یې د دغه روغندون په فنډ کې دوه چنده زیاتوالی کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردن خود د مشال د نن ورځې د ناسه ته خبرونه اخري شبي دي نو زو پیښور ته او هلته کې زبک خبريال شبیر جان تاستا رپورټ درکوي چې د هندي فلمي نړۍ نامتو ستوري راج کپور کور په څه حال کې دي؟ راځي چې پګړو وښو.
دا خیبر پختونخوا د اسر قدمی محکمې مشر ډاکټر عبدالسمد مشال لیډو ته ویل چې د پرتوی راج یا د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 500 او کالو نه زړوي نو د هغه کې چې څه هم کار کول شي د حکومت نه اجازت اخستل ضروری وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازه د دې د نړولو کار شروع کړو خو دوی په کار او درول دي
کور
غیر چاپیره اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظ وساتل شي.
دا کور چې دی د آثار قدیمه دی، د خوشا چې دی نو ټوله پلازې جوړ شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دی نو دا شی جوړ شوی دی. اوس که دا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو اوسنو رواج دلته دا دغه کور دی، دا د اربس کور و، دلته هغه شاته داسونو تبیلم وه، اوس پکې چې دی نو دا کباب پلازه جوړ دلته دی اسکول کې د دیو مندروم او د پتریراج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی. زه حکومت ته خاص کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي، دا زموږ د علاقې د ثقافت یو نخښه ده.
بلخو د دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده. دوی په 1900 یو کم او یایم کې دا اخستو، خو له موجوده زلزلو دې ته ډیر زیان رسول دي او د گاوند خلک دوی لراغلی او ورته ویلو چې زلزلو له وجه دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خود د مرمت وکړي او یا یې لری کړي. نو ځکه پکې دوی د نړول نه بلکې د مرمت کار شروع کړي.
دا
پامل چې د خیبر پختونخوا د سارې قدمی محکمې په ټوله صوبه کې 111 زړې ودانې قومي ورثه ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان او دلیپ کمار په محله خدادات کې کور هم شامل دي. ولې د کپور خاندان دا کور په کې لا تر دې دمه نه دي شامل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردن خو د نن ورځې د ناسته خبرونه ورسته شي بي دي نو لمنور شاه ورستی لړ خبرونه ورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبدالله شینواری په اجرا د ترسره شوې ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. یاده پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف با په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېچ کمول دي. یاد دی وی چې په سعودي عرب کې د یو شیا عالم شیخ نمر ال نمر د پانسي وروسته د سعودي عرب او ایران تعلقات ډیر خراب شوی دي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنعت چارواکو ویلی په صوبا کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. په دې ورسته کې د پاکستان وزیر اعظم ویلی دي چې په خیبر پښتونخوا کې به دغه راهداري د منسوبې لاندې وسنتي مرکزونه جوړول کېږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او د کونکو وای صوبایي حکومت د کالجونو د پرایویټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسه زده کوونکو تعلیم ته زیان رسیدلی شي. د دې غوښتنو په جواب کې حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وای د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی چې سباله به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. اولنۍ څلور اړخیزه غونډه د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې شوې وه. د انساني حقوقو د سهار ادارې ویلي اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د شام د نوي قبضه کړې شوي ختیځو سیمو نه د ماشومانو ښځو په شمول څلور سوه کسان برامته کړي. په لندن کې میشت د شام د انساني حقوقو د سهار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په برامته شوي کسانو کې د حکومت پلوا جنګیان لو د کورنیو غړي هم شامل دي.
اردن کوم دې سره د مشال لو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو ور بیا د مشال لو خبرونه پیلېږي، خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. خپل خوربا اسلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.